وایس اف امریکا ډیوه ده زه مجاهد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دا تاثر سم نه دی چې ګنې جنرال فیض می د پاو سر لخکر ټاکلو عمران خان په خپل یو تازه پاډکاست مرکه کې ویلی هغه مهال امریکا له افغانستان څخه وتله او د غوښتل چې د ایس آی ډایرکټر جنرال فیض حمید باید په خپل څوکۍ پر ځای پاتې وي د خیبر پختونخوا د بنو جانوخیل جنګي مشان وایي دوی پریکړه کړې چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره د ټولو تندرو ډلو سره خبرې وکړي د جرګې یو مشر لطیف وزیري ټي وي ته ویلي جرګه څو ځله د حکومت او امنیتي ځواکونو نه په سیمه کې د امن په ځای کولو غوښتنه کړې خو دوی په سیمه کې هدفي وژنې هماغسې روانې دي نوموړي ویلي له دوی سره د هدفي وژنو د درولو لپاره د لاقانونو ډلې تحریک طالبانو پاکستان سره د نیغ په نیغ خبرو کولو پرته بله کومه لاره نشته د طالبانو د پوهنې وزارت وایس اف امریکا ته تایید کړی چې د دنیا عالمانو یو غونډه به په راتلونکو اونیو کې د جنو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پریکړه وکړي د دغه وزارت د خبرونو مسؤول ویان عزیز احمد ریان هیله څرګنده کړه چې د دنیا عالمانو د غونډې په پایله کې به په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنو ښوونځي پرانیستل شي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دغه هیواد سویل کې د ماریپول ښار د پولادو له کارخونې د ملکي خلکو ایستلو هڅې دوام لري خو د نوموړي په وینا روسي ځواکونو پر دې کارخونه خپل بریدونه نه دي درولي
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد یم نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مې د میاشتې شپږم نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده خبرونه باور در وسم رازو د مهمو راپورونو پر لور د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دا تاثر سم نه دی چې ګینه د غوختل جنرال فیض حمید د پاکستان سر لخکر وساتي خو په ورته وخت کې ویلی دی چې د غوختل جنرال فیض حمید په خپل څوکۍ پاتې شي چې په افغانستان کې له افغانستان څخه امریکایان وزي او دی به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې څخه مخنیوی وکړي په همدې موضوع ورزو د ډیوی له څېړونکي اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو اسماعیل خان صاحب خبرونه ته خره غلاست کډمغه غوري استډی مشي
ډیر مننه السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب عمران خان په خپل دغه پډکاست کې ویلي دي چې د غوختل جنرال حمید په خپل څوکۍ باندې پاتې شي تر څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې څخه مخنیوي وکړي آیا د خپل د افغانستان په چارو کې د پاکستان په ځانګړي توګه د عمران خان لاسوهنه نه ثابتوي
دا چې د عمران خان په خپل هم د خپل خبرونه یو خبرو کې بیا دا نه پس دا غي خبرې نه په شاشي بیا یو نوې خبرو کې نو دې دوه خبرې کړې دي دا خبره ته مخکې هم کړې و چې افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د امکانات چې دا غي په وجه باندې پاکستان کې حالات خراب شي او پاکستان کې دغه اړې غړې شي ته پکې دا خبرو مخکله چې دا غي نه پس دا ثابت هم شو چې کله طالبان افغانستان ترال پاکستان کې بیا وژنې او پیخه دغه دغه کې بلګونه سوا شي نو هغه خدای له دا ته توجی ورکړي د چې دی غختل چې جل زمیت پاتې شي چې د افغانستان کې د حکومت تبدل پوجا په پاکستان باندې چې کوم اثرات جوړي هغه ختم شي خو یو خبر د بلم کړي دا هغه دا چې دا غختل د دوي چې دته د پروسکال په جولای په میاشت کې ته پته لګیدل و چې د حکومت خلاف توتیا کې به سازش کړي نو دی غختل چې دغه چې د دې په خیال کې دا وې چې د استخباراتو مشر د حکومت سترګوي دا غي وګړي او د نو غختل چې په داسې وخت کې د حکومت خلاف سازش کړي او د حکومت دړنګولو هڅه کوي ډېرې د منځه زمیت دې راشي د دې ځان لاړ نو دا خبره اوس دغه څه وخت کړل چې دې د مخکې دا خبره کړل چې د خلاف بین الاقوامي سازش شوی دی او مارچ کې خطر غلی وو او بیا ورپسې بیا دغه کې اوس ته بیا دا خبره کړل چې دا خبره دلته راغلې او بیا چې کله حکومت د په ختمېدو راتلو نو د هغه وخت بیا د دې خبرې د تقریبا شپږ وو ته مخکې پس بیا دا خبره
اسماعیل خان صاحب دې خبرې ته په پاکستان کې چیرونکو په کوم نظر ګوري؟ په داسې حال کې چې د اوس په دې پډکاست کې وایي چې په جولای کې د خبرو چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند غوښتل د حکومت و پرځوي، خو په ورستۍ کې د ټول تورونه په امریکا پورې کړل او چې دا بهرنۍ سازش و. الته په پاکستان کې چیرونکو دې ته په کوم نظر ګوري؟
ما خپل خیال دار چې دې سره خو بیا یو بحث شروع شو د دې خبرې چې عمران خان په دغه وخت کې دا خبر ولې وکړه. خو عمران خان که تاسو ګورئ نو وخت پوښتن خپل دغه نظر بدلی او اوس بیا دا خبر وکړله چې دې ته په جولای په میاشت کې دې ته پته لګېدلې وای چې د دوه حکومت دوه هڅه کېږي، نواز شریف صاحب دا ټول یو ځای کېږي. نو څه چې دې سازش وي یو عمومي یو د سیاسي یو پروسې خبره ده، خبرې تر هغه وخت روانې د مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت دړه کولو. خو دا خبره کول یو ځل بیا د جنرال فیض احمد نوم غستل او بیا دا غسر دا خبره کول چې هغه د ځکه مختلف چې هغه پاتې شي چې د فیض احمد خلاف سازش روانو او استخبارات او مشر چې کبلي ناغه د حکومت ته پار استر کې وګول لري، نو دې سره یو ځل بیا د ټول فوکس د چې کب دې آبد جنرال فیض احمد د رول باره کې بدل کیږي. دا غو کردار په وخت کې د حکومت باره کې څو تاسو په اوس څو دغه شپوروان دي د مریم نواز تقریر اوریدلې، نو پاره کې هم دې دغه خبر وکړه چې د فیض احمد باره کې د عمران خان کوم بیان وو. دا غي نه دا معلومه چې کله بیا جنرال فیض احمد لاړو د عمران خان دا پوسټر ګوروندوم شو او ګورونه دروندوم شو، ځکه چې هغه تاسو کوم د دې د پاره استعمالېدو او دغه مخالف ګوندونه زورول هغه کس چې دی لاړو دا غي نه پوسټ کړي واپس ورغورځي. نو د ما خپل خیال دار چې بیا یو نوی تنازل په دې باندې بیا راشي شي د استخبارات او د مشر کول د یو کردار باره کې.
د معلوماتي پوښتنې ته بیا راځو. اسماعیل خان صاحب، عمران خان په خپلو دی خبرو کې دا هم ویلي دي چې اوس چې افغانستان آزاد شوی، آیا دا په دې معنی ده چې د پاکستان د حکومت په نظر کې د افغانستان تیر جمهوریتونه تیر جمهوری نظامونه آزاد نه وو؟ او بل خواته خو عمران خان د امریکا متحد ځانګړي، آیا د طالبانو لخوا په افغانستان کې د واق قبضه تاییدوي او څنګه؟
زما خپل خیال دا ده چې عمران خان چې خبرې کوي نو ډېر د بغیر سوچ کوي، ځکه چې همدغه عمران خان وو چې د افغانستان دوره کړې وه، د استخباراتو مشر هم تللی وو، فوج مشر هم تللی وو. دا د شوالی صاحب د حکومت په وختو کې شوالی صاحب پاکستان ته هم راغلی وو. دا خبره کول چې هغه آزاد شوی وو او لاړو، فکر کوم چې کېدی شي د دې په نظر کې دغه دا و چې امریکایان لاړل نو افغانستان آزاد شو. د امریکایان امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نه، افغانستان آزاد نه کېدی شي دا د دې په نظر کې. خو عمران خان صاحب چې خبره کوي نو په خبرو باندې سوچ کم کوي او داسې خبرو کې چې دا غیر نور مشکلات د پاکستان حکومت لپاره را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب، کور مو ده.
د ډیو سره
اوسې درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ده. پاکستان کې څېړونکو وایي په خوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې او د حکومت نه د لری کېدو وروسته یوازې هڅه کوي چې د خپل خوخي خبريالانو سره خبري وکړي او لاغوي سره مرکي وکړي. څېړونکو وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې د عمران خان پر ضد باندې د فساد او کرپشن دوسی را مخته کیږي، نو ځکه د آزاد سوچ لرونکو یا بې پري خبريالانو سره له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نو تفصيل په خبر نه د دې خبريال عثمان خان په دې راپورټ کې راکوي.
سیړون کې وایي کډ عمران خان ژوند ته کتنه وشي نو د هغه کډوړه د تزاد نه ډکتی، نو ځکه د خپل خوخي خبريالانو سره مرکی کوي چې رښتونه شخصیتي ولسته په ډاګ نشي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم سانګي استاد سید ارپان اشرف وایي عمران خان د امیرانه سوچ خاوند دی او د هغه شخصیت نه د هغه بادشاهانه ډول ژوند بریخي. دیو ته وایي چې سرنګ د عربو په بادشاهانو په ژوند او اقتدار نیوکی نشي کېدلی، دغه شان سوچ عمران خان هم لري.
د کس عمران خان هم دا هغه هم یو پرنس ونی طبیعت د بادشاہت غونې دغه
کوم د حکومت او هغه کې هغه میډیا کوریج نه خوښولو مخکې او نه کوم هغه اوس دا خوښي. نو دا د هغه د پرسنالټي یو اټریبیوټ هم دا د هغه د پرسنالټي یو روح هم خیمه.
نو وړه زیاتوي چې عمران خان کله وزیر اعظم و نه د ځان د پاره درې سلور د میډیا مشاور ساتلی او دغه نه د هغه شخصیت نیمګړتیاوي ښکار کیږي او که په داسې حال کې خپلواک خبریال د عمران خان د انټرویو د پاره زی او د هغه په تضاداتو پښتني ولاړوي نو دغه پښتنو ته هغه تیار نه دی. د خبریالانو د حقونو د پاره په مبارزه بخت سازمان فریډم نتورک خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي د کال 2021 د مې میاشتې نه تر کال 2022 اپریل د میاشتې پورې په پاکستان کې په جرنلستانو د بریدونو او مطبوعاتو د سرغړونو لږ تر لږه شپږ اتیا پیښې مخې ته راغلي دي. پاکستان کې صحافتي بنسټونه وایي په کال 2013 کې په واک کې د راتلو وروسته د میډیا او عمران خان ترمنځ اړیکې ښې نه دي پاتې شوي. وایي د لومبۍ ورځې نه د میډیا پر ضد پاتې شوي او کله چې واک کې په لویو لویو میډیایي ادارو پر ضد مختلف ډول کاروایانې کړي. د خبریالانو تنظیمونه دا هم وایي چې د عمران خان په دور اقتدار کې د عامرانه پالیسو له کبله په زرګونو صحافیان بې روزګاره کړي شوي او بندیزونه پې پورې کړي شوي دي. خبریال ګوهر علی خان وایي عمران خان په روانو حالاتو کې میډیا د فشار لاندې راوستل غواړي ځکه چې پر ضد مالي او اخلاقي سکینډلز را روان دي.
د
رسنیو د آزادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې تیر یو کال پر مهال د پاکستان دننه د میډیا آزادۍ 12 درجې نور هم په ښکته تللې ده او اوس دا هیواد د رسنیو په آزادۍ کې د افغانستان سیال هم نه دی پاتې شوی چرته چې د طالبانو واکمنی ده. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان د صحافت د آزادۍ نړیوالې ورځ په اړوند جاری شوی ریپورت له مخې ویلي شوي چې سخت کال پاکستان 12 درجې ښکته راتلو سره په 155 نمبر ولاړ دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو، اوس هم راځو یوې بلې مهمې مسلې ته چې د خیبر پختونخوا د بانو جانوخیلو جرګې مشران وایي دوی پریکړه کړې چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره له توندراو توندلارو ډلو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. د جرګې یو مشر لطیف وزیری ډیوې ته ویلي جرګې څو ځله د حکومت او امنیتي ځواکونو نه په سیمه کې د امن په ځای کولو غوښتنه کړې خو د دوی په سیمه کې اوس هم هدفي وژنې کېږي او دغه ډول بریدونه پر مخ درومي. نوموړي ویل له دوی سره د هدفي وژنو د درولو لپاره یوازې یوه لاره پاتې ده، هغه داره چې د لاقانونه تحریکي طالبان پاکستان سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په همدې موضوع ورزو د ډیوې له خبریال عدنان بټني سره خبرې کوو. بټنی صاحب، که د مغه غوري خبرونه ته خراغ لاس سړی مشي
مهرباني، خوشاله اوسه
کور ودان. بټنی صاحب، د جانخیلو د جرګي مشرانو چې کومې پریکړې کړې دي د دغه پریکړو مهم ټکي کله ور دوم سره شریکي.
مهرباني، دا جرګه نن له هغه ورسته شوې ده چې په جانخیلو سره کې په دې ورسته کې پر لپسې هدفي ورونو پیښې سیوا شوې دي او په دې کې ځتره هغه کسان اورل کیږي چې هغه په عسکر دي، یعنی یا په پولیس کې دي یا په ملیشا ځواک کې دي او په رخصتې کور ته راغلي وو او په دغه هدفي وژنو کې زرانه هم په هدف پیښې وي دي. دغه مشرانو نن جرګه کړې ده او جرګې کې دا فیصله کړې ده چې تیر یو نیم کال راسي دوی احتجاجي مظاهرې کوي او له حکومت نه دوی په دغه علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. بل طرف ته حکومت دغه علاقې محروبۍ ختمولو لپاره 2 ارب روپۍ هم اعلان کړې وي. خو دوی وایي چې دغه یو نیم کال تېرېدو وروسته دوی سره حکومت چې کومې ژمنې کړې وي هغه د امن په غوښتنې تر اوسه پورې هېڅ قسمه عمل نه دی شوی او دلته د دې چې ناامني ده هغه روانه ده. نن دغه جرګې دا فیصله کړې ده او دغه سې شل کسیزه کمیټې جوړه کړې، جرګه جوړه کړې چې هغه به ځي او هغه له وسلوالو سره په خپله باندې خبرې کوي او هغه نه به دا وایي چې دلته دغه علاقې چې کوم خلک دي هغه غریبانان دي، هغه معاش روزګار نه لري او دغه نوکرۍ کوي او د وسلوالو په خلاف دې هیڅ قسمه نه لشکسته نه کمیټې شته چې دغه په خلاف دې کومه کاروایی کوي. نو دغه وسلوالو ته به دی وایي چې د عام خلکو پر خلاف هیڅ قسمه کاروایی نه کوي ځکه چې دلته په دې هدفي بریدونو کې عام خلک وژل کیږي. دې دا هم وایي چې دې په دې حواله له حکومتي چارواکو سره بیا بیا رابطې هڅه کړې ده خو حکومتي چارواکي چې دي هغه د دې د غوښتنو ته څه جواب نه وایي. زما تاسو دا وای چې په جنیکیر کې تیر کال مارچ میاشت کې څلور تر کې هلکانو مړی موندل شوی وو او بیا د هغه وروسته د اته ورځې په علاقې کې احتجاج کړی وو. هغه وروسته بیا د اسلام آباد تبدل چې دې دوران د صوبې اعلی وزیر محمود خان دی ته راغلی وو او دوی سره ژمنه کړې وه چې دغه پیښه کې چې کوم ککړ کسان دي هغه به نیول کېږي، هغې ته به سزاګانې ورکولی شي او دغسې د علاقې د امنیت ټینګښت باور ورکړی شوی وو چې تر هغه وروسته بیا هغې هغه څلور ماشومان خاورو ته سپارلي وو. خو مې په میاشت کې بیا یو مقامي مشر چې وو هغه په ادبي برید کې وژل شوی وو. هغه سره د یوې میاشت لپاره احتجاج کړی وو چې په هغې باندې بیا په حکومتي کچه په هغه مقدمې هم درکړی شوې وې. خو هغې وروسته هم بیا د صوبې یو وزیر چې کوم د ترانسپورټ وزیر دی شاه محمد او دغسې انتظامیه دې سره یو لاسلیک کړی وو او په هغه چې الله وزیر کوم معاهدې دې سره کړی وې هغه ټول ورسره منلې وې. خو دغه احتجاج کوونکي یا دغه دغه علاقې خلک وایي چې دوی سره خو ژمنې په حکومتي کچه کېږي خو دلته بیا په علاقې کښې دې لپاره څه ګامونه نه اخیستل کېږي. خو بل طرف ته حکومتي چارواکي په رسمي طور خو خپل کوم غبرګون نه ورکوي. خو د علاقې چې کوم پولیس دی یا انتظامیه ده یا نور ورسره چې کوم امنیتي چارواکي دي هغې د نوم نه اخیستو په شرط وایس اف امریکا ډیوات دغه تایید کړه چې په جانیکیل علاقه کښې پولیسو تاړه هم جوړه کړې شوې ده. خو دلته چې کومې بدې پېښې وشي هغې وروسته بیا جانیکیل قبیلې خلک په دغه پېښو کې مقدمې کې کسان نوموي او دغسې ورسره دې دا هم وویل چې د مذاکراتو یو پروسس چې حکومت کوم دریض یا کوم موقف دی هغه خلک چې پاکستان آئین او قانون مني نو که دا خلک وسله کښږدوي او راځي نو حکومت به د دغې جرګې مکمل پوره ملاتړ کوي. خو بل طرف ته سیمې خلک دا وایي چې دلته حکومت ډېره دا غوښتنه کوي چې تاسو د وسله والو پر ضد اف آی آر درج کړي. خو چې کله د اف آی آر درج کوي نو بیا ورته وسله والو طرف ته مسله وي. او بل دا هم وایي چې دلته وسله وال طالبان په خلاص مړ باندې راځي او دوی ته چې ورسره یا کښېني یا ورسره ویني یا چا د روټۍ وغواړي بیا یې امنیتي ادارې چې دي هغه یې بېدرکه کوي چې تاسو دې سره سهولتکار یې او چې دې نه ورکوي بیا وسله والو لخوا چې دې په هدف کېږي.
بیٹنه صاحب د تاسو د خبرو دغه لومړی سر ته کړئ سو لومړی برخه ته چې د جانخیلو د جرګې مشرانو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره به دوی خبرې کوي دا خبرې څومره شونې دي څومره امکان لري او که رښتیا هم وشي څه پایلې به ولري او که څنګه ځکه پخوا هم له ټي ټي پي سره خبرې شوې وي.
ګوره چې یو په هغه مذاکرات دی چې حکومت یې کوي او نن د مسعود جرګه شوې ده او په هغې کې هم داسې خبرې شوې دي. په هغې کې د پاکستان د سینټ یو پخوانی غړی کوم چې سنیشا په نوم باندې یادېږي د جنوبي وزیرستان هغه هم جرګه ته ویلي دي چې د حکومت په امام باندې طالبانو سره خبرې روانې کړې دي او په دې کې د څو نشستونه یعنې د طالبانو سره هم کړي دي او حکومت سره یې کړي دي او د دغې عمل روان دی. خو بل طرف ته جانیکیلو چې کومه د مذاکراتو عمل ده دا په دې ډول نه ده چې دا د حکومتي کچه کېږي. جانیکیل چې دی هغه وسله والو طالبانو د امن غوښتنه کوي چې هغې دا وایي چې دی به طالبانو دا پوښتنه کوي چې د دې علاقې خلک په کوم جرم وژل کېږي او دا به ترې مطالبه کوي چې نور د دغه جانیکیل علاقې خلک چې دي دغه دې نه وژل کېږي ځکه چې په دې ګیم یا په دغه چې کوم دغه د علاقې طریقه کار دی په دې کې د خلکو هېڅ قصور نشته. خلک بې ګناه دي ځکه چې په عملیاتو کې هم خلکو ته نقصان اړېږي او چې کومې بم چاودنې کېږي ادبي وژنې کېږي هغه هم عام خلکو ته زیان اړوي نو په دې کې به یوازې دې نه دا پوښتنې کېږي چې په دغه علاقې کښې ناامنۍ پېښې نه کوي.
بېټنۍ صاحب یوه بله پوښتنه هم لرم بېټنۍ صاحب هغه داره چې کله چې د جرګې مشران پریکړه کوي چې له ټي ټي پي سره به خبرې کوي د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې په دې اړه حکومت کوم غبرګون څرګند کړی آیا حکومت به دوی ته اجازه ورکړي چې دوی په خپلواکه توګه له ټي ټي پي سره خبرې وکړي او که څنګه؟
د پاکستان د پېښور چې کوم د پوځ کور کمانډر دی جنرال فیض حمید دا د مارچ په 19 جنوبي وزیرستان ته راغلی وو او په وزیرستان چې یوې غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي وو چې که دغه وسله وال طالبان وسله غورځوي او دې خپل علاقې ته بېرته واپس راځي د پاکستان آئین او قانون مني نو د دې پر خلاف هېڅ قسمه کاروایي نه کېږي. او دغسې ویلي وو چې کوم خلک وسله نه غورځوي او د حکومت په خلاف جنګېږي هغې پر خلاف به د قانون سره سم چلند کېږي. او دغسې بیا داسې ویلي کېږي چې د قومي مشرانو په ذریعه باندې وسله والو طالبانو سره خبرې هم روانې دي په جنوبي وزیرستان کې چې کوم سینټر پخوانی غړی دی سنشا او دغسې د وزیر اوتمنځی چې کومه جرګه ده هغې د لارې د وسله والو بېلابېلو ډلو سره خبرې روانې دي او دا ډلې په منځګړیتوب باندې حکومت چې دی هغه له وسله والو طالبانو سره خبرې کوي. نو یو طرف ته خو چې کوم سویډن ګورنمنټ دی هغه په دې اړوند خپل نظر نه شریکوي خو چې کوم فوجي قیادت دی هغې لخوا داسې لیدل کېږي چې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي چې هغه عامو خلکو ته دا وایي چې هغه دې حکومت مذاکرات وکړي. خو په خپله بیا په دغه مذاکراتو باندې پوښتنې راپورته کېږي ځکه چې دا ویل کېږي چې دا قومي مشران څومره په اختیاره دي په دې وروستیو کښې له طالبانو او د حکومت تر منځه چې دي معاهدې شوې دي خو هغه معاهدې بیا کامیابې شوې نه دي. نو دوی وایي چې که دلته بیا داسې تړون کېږي یا معاهدې کېږي نو د هغې ذمواري به څوک کړي. بله دغه پوښتنه راپورته کېږي چې پاکستان کې پارلمان موجود دی نو چې د عام خلکو یا د قبی مشرانو په ذریعہ د سره خبرې کیږي، نو د پارلمان د لارې د سره خبرې ولې نه کیږي؟ نو تر اوسه پورې د پاکستان پارلمان غړي چې دی هغه د خبره کوي چې پارلمان چې دی هغه د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی.
ډیر زیاته مننه بیٹنه صاحب، کور مو ودان.
مهرباني، کور ودان.
ترنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا په اسلام آباد کې د غیر دولتي سیډنیز ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز داسې شمیرې خی چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې په دغه هیواد کې د نامنې پیخې زیاتې شوې دي، د ترهګرو بریدونه زیات شوې دي چې شمیرې تقریبا 90 ته رسیږي، او په دغه 90 امنیتي پیخو کې په ګڼ شمېر امنیتي سرتیري عام وګړي او وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر د اپریل په 14 نیټه ویلي وو چې د روان کال لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 128 وسلوال وژل شوي دي، 270 نور نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډي پي خبريال عبدالرزاق راکوي.
د روان کال د پیل راسي د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې مذهبي توند راوډلو د خراسان او تحریک طالبان پاکستان او بلوز بلتون غختونکو د امنیتي ځواکونو په سرتیرو حمله سیوا کړې دي. د امنیتي ځواکونو او بریدکونکو ډلو جګړه کې ګڼ شمیر ملکی وګړي هم وجلې شوي یا ژوبل شوي دي.
جمعه پورس مالک بچر سردار کې کوم جماعت کې بلاست شوی او کې زمو والد سره چته هغه شهید شو. مې خو ډېر زیات محسوسوم، ولې چې اوس مونږ ته پته ولګېد چې کور چې دی هغه زموږ والد صاحب چې دی دونه مشکلات کې او دونه هغې سره چې دی هغې مقابله کوله او مونږ یې چې دی دونه راغټ کړل.
په اسلام آباد کې د غیر دولتي سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د شمیرو تر مخه د کال 2022 لومبو سلورو میاشتو دوران په ملکی کچا درې کمسل د ترهګرۍ پیخي رامنځته شوی. په دغه پیخو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلور سوا او سلور او یا عام وګړي او وسلوال وجلې شوی دي، او نور سلور سوا او 22 تنان جوبل شوی دي.
جمعات کې چې څنګه زما او دس کول دا بم بلاست شو، د دینه وجه نه بعد بیا زه پوه نه شوم. زما د سترګې ضایع شو، دواړه سترګې او د خپې هم ضایع شو. دا حساب زه چې ځان باندې پوه شوم نو زه هسپتال کې پرته وم. دا حساب سره زما داسې کیفیل و چې زه خپل ځان بس ختم کوم. دا حساب
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو محکمه وای د روان کال لومبو درې میاشتو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو دوران 132 وسلوال وجلې شوي او 200 نیولې شوي دي.
د دې عملیاتو دوران 90 افسران او عسکر په حق رسیدلی دي. د ترهګرۍ په ضد زمونږه کامی جنگ به ان شاء الله د اخیری ترهګر ختمولو پوري جاری وي.
د پاکستان د پوز او د غیر دولتي ادارو د شمیرو تر مخه د روان کال لومبو سلور میاشتو دوران په جګړه کې د امنیتي ځواکونو ټول 131 سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی. د بلوز بیلتون غختونکو یوې میرمنې د اپریل په 26 د کراچۍ پوهنتون کې د چینایي استادانو په ګاډي ځانمرګي برید کړی وو چې پکې درې چینایي استادان او یو ملکی وګړی وجلې شوی. د روان کال فروری په میاشت کې بلوس وسلوالې ډلې د بلوچستان پونوشکي او پنجګور سیمو کې د اف سی ځواک په کیمپونو بریدونه کړي وو. د خراسان د مارچ په 14 په پیښور کې د شیګانو په جماعت ځانمرګې برید کړي وو، او په دغه پیښه کې درې کم او یاتنان وجلې شوي وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
Thank you.
درنو قدر منوردون کو او سم راځو د افغانستان پر یو شمیر راپورونو ته چې د طالبانو د پوهنې د وزارت یو شمیر چارواکو وایس اف امریکا ته دا تایید کړی چې د دینی عالمانو یو غونډه به پر راتلونکو ونیو کې د جنو د ښوونځیو د بیا پرانستلو په اړه پریکړه کوي. د دغه وزارت د خبرونو مسؤول او ویان عزیز احمد ریان هیله څرګنده کړې چې د دینی عالمانو د غونډې په پایله کې به په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو په وړاندې ښوونځي بیرته پرانستل شي. په دې اړه په تېره خپرونه کې زموږ همکار منظر شهید د افغان ښځو د حقونو یوې فعالې ښکلا زدران سره خبرې کړې. په ګډه ورو
تاسو څه غنی چې کومې ژمنی چې طالبان کوي چې دوی به ډیر زر خوانزي پرانیزي آیا داسې به وشي په دې باور لري تاسو؟
اوبره تر دې د مخه چې تاسو پوښتنه ته ځواب درکم، اول باید دا وضاحت ورکم چې د ښځو او د نجونو د تعلیم او د کار حق یو له اساسي او انساني حقونو څخه دی چې حتی د اسلام مبارک دین هم دغه حقونه مانی او خلکو ته امر کوي چې علم د علم ترلاسه کول پر ښځو او نارینه فرض دي. نو د دې حق څخه د ښځو محرومول د طالبانو یا د بل هر ډلې په وسیله زه فکر کوم دا یو ډیر ناوړه عمل دی، او همدارنګه دا د خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره پر نړیوالو باندې د فشار راوړل لپاره یو هڅه ده چې ډیر د شرم ځای دی چې هغه کسان چې ځان ته مجاهدین وایي او د افغانستان واکمنان ځان بولي دوی د ښځو څخه استفاده کوي او د خپلو د موخو د لاسته راوړل لپاره خزه یو د خزو حقوق د نړیوالو په وړاندې د فشار د اله په توګه استفاده کوي. پاتې شو د دوی د ژمنې خبره، زه فکر کوم چې حتی که دوی دا خپل خبر باندې عمل هم وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي، دغه یو کال د نجونو چې ضایع شوی دی دا به د افغانستان په تاریخ کې د دوی د رژیم په اړه یو تور داغ پاتې شي. او بل خبره دا چې زه فکر نه کوم، متاسفانه فکر نه کوم چې دوی د سجر په خپل خبرو عمل وکړي او د انجونو ښوونځي د پرانیزي. کومه ورځ چې د انجونو د ښوونځي د پرانیستو خبر راغی او انجونې مکتب ته لاړې، د مکتب د دروازو څخه بیرته راوګرځول شوې، زه فکر کوم چې هغه ورځ د سقوط نه وروسته د افغانستان په تاریخ کې یو ډیره غمجنه ورځ وه او ټولو افغانانو پر د دوی پر وړاندې د دوی د پریکړو پر وړاندې او بیا هغه کوم دلایل چې دوی د خپلو پریکړو د توجیه لپاره راوړل د هغوی پر وړاندې کلک غبرګون څرګند کړ چې دا باید دوی په دې پوه شي چې دوی په دې خپلو دغه ناوړه پالیسۍ او پریکړو باندې د خلکو ملاتړ د لاسه ورکوي او د خلکو کرکه د دوی پر وړاندې راپارېږي. او کله چې یو رژیم یا یو ډله په یو هیواد د یو هیواد په جغرافیا کې دننه ملي ملاتړ ونه لري، ولو که ټوله نړۍ هم تر څنګ ودرېږي د هغې زوال راتلونکی دی.
تاسو د نړیوالو ټولنو هڅو ته څنګه ګورئ؟ آیا دغه هڅې کافي دي؟ دوی په افغانستان کې د جنکیو د تعلیم په برخه کې آیا کافي هڅې کړي دي او کنه؟
زه فکر کوم چې نړیوالو د افغانستان په برخه کې د پایله تر اوسه پورې هغه ډول چې لازم او په ټولو مسایلو کې نه یوازې د ښځو د حقوقو او د درس او د کار په مسله کې، په ټولو مسایلو کې نړیوالو په خاطو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د نجونو د تعلیم په برخه کې، د ښوونځیو په برخه کې هم دوی په کوم ډول چې لازم د خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. که دوی په واقعي توګه د طالبانو سره د مذاکرې میز ته ناست وای، پر دوی فشار راوړی وای او دوی دې ته بلاخره مجبور کړی وای چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، نو موږ به دا یو کال نه ضایع کېدی. د یو تعلیمي کال ضایع کېدل عواقب او ضررونه تاسو پوهیږئ چې څه شی دي. هغه هم د نجونو غونډې آسیب پذیره طبقه چې هر ورځ د دوی د ژوند او د دوی د تعلیمي کال دوی د پر ارزښتمنه ده. نو په لازمه ډول کوششونه نه دي شوي، خو هیله مند یم چې په راتلونکي کې به دوی د مسلې ته د پام وړ توجه وکړي. زه همیشه وایم چې افغان نجونې او افغان ښځې د جګړه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي، په د سولې په مذاکراتو کې او په معاملو کې هم دوی حاشیې ته کاغل کیږي او په پایله کې د پریکړو او د رقابتونو او د فشارونو قرباني هم دوی ګرځي. نو دا زه فکر کوم په دې برخه کې خپل مونږ افغان میرمنې او ښځې بهر د افغانستان څخه او د افغانستان په دننه کې دا مسؤلیت لرو چې په دوامداره توګه دې مسلې لپاره غږ پورته کړو او دې مسلې لپاره عدالت غوښتنه وکړو.
درنو قدرمن اردوونکو د خپل آزاد رام سره مو د مرزه شهید خبري واورید چې په افغانستان کې د جنو د خوانځي او د بیا پرانستلو په اړه د افغان جنو او مرمنو غوښتنه وه. په پاکستان کې د دیني عالمانو د جنو د تعلیم په اړه څه نظر لري؟ په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمان په افغانستان کې د جنو د تعلیم کلک ملاتړ دي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د جنو په وړاندې خوندي پرانیزي او دا د جنو اساسي او اسلامي حق ګڼي. په دې اړه د آشنا خبریالي شاهناز نفیس یو ویډیو راپور تیار کړی په کډه اورو.
په افغانستان کې نږدې 212 ورځې وشوې چې انجونې د شپږم ټولګي نه بره زده کړې لپاره خوندي تللې نشي. د پاکستان د مدرسو نه فارغ اکثره واکمن افغان طالبان د ښځو د تعلیم او نورو حقونو نه پر ځای کولو لپاره بیلابیل دلیلونه ورکوي. د پاکستان مذهبي عالمان څومره پورې افغان طالبان د ښځو د تعلیم په لړ کې کانې کولی شي؟
جو پاکستانی مدارس کے جو اثرات ہیں
گورے طالبان زیاتر دلته پاکستان کی مدرسو کې سبقونه ویلي او د پاکستانی عالمانو په هغه اثر شته. نو په کار ده د مفتی تقی عثماني جامع حقانیه او مدرسې رشید په څیر او نور ته په کار دي چې رامخه تشي او طالبان ته وایي چې د ټولنې د لوی برخې یعنی خزي د ټولنې فعال غړي جوړ کړي.
د پاکستان یو وتلی مذهبي عالم مفتی تقی عثماني سوره زوران دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله تا پيولي کې ویلي وو چې د خزر تعلیم لپاره د طالبان ګامو نه واخلي. نو موړی زیات کړه چې دا تاثیر ختمول پکار دي چې ګوند اسلام د خزو خلاف دي.
هغه ته ډاکټر پکار دا، هغه ته استاد معلم پکار دا، هغه ته انجینر پکار دا، هغه ته یومور پکار دا، هغه ته د افغانستان د مستقبل حواله سره ماهرین نفسیات پکار دي، هغه ته یو سرجن پکار ده. دا کدا سي نه دي نو خزي التنه بيماري خزو ته تعلیم ضرورت نشته دي، خزو ته د سیاحت د علاج معالجه د منډي تړي ضرورت نشته دي. د افغانستان یو غټ کونډه یو غټ حصہ د خزو باندې ماشومان جنکې باندې دا مشتمل نه ده. نو کله چې دا پورا حصہ موږ معطل کو نو مارا داده چې ته گاډې په یو ډیر شلې یا په دوه ډیرو تیرونو چلوي یا رکشا ته په دوه ډیرونو چلے چې لږ وخت لپاره به وچلېږي، خو ته مشه لپاره په یو ډیر باندې سایکل نشي چلولې.
افغانستان د سیمه د پاکستان د پښتنو په سیمو کې هم 1300 کې په زرګونو مدرسې جوړې شوې، خو ولې افغان طالبان د خزو د زده کړو په ګډون په یو شمیر موضوعګانو د پاکستانی مذهبي عالمانو نه سخت دریز لري؟
زه خپل په مدرسو کې د عالمانو د روزنې پروګرامونو کې برخه اخلم. موږ دا هیڅ نه دی ویلي چې په اسلام کې د ښځو تعلیم نشته. زما په فکر افغانستان کې د جګړو وروسته ټولنه سخت دریزه شوې او اوس د بدلون لپاره داسې پیاوړو شخصیتونو ته اړتیا لیدل کېږي چې په مزه مزه د تعلیم لپاره مبارزه وکړي.
د پاکستان په ګډون امریکا، چین، روسیا او نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبان واک تر اوسه په رسمیت پیژندلې نه دی او علت دا دی چې طالبانو د ښځو د زده کړو او حقونو ترڅنګ یو شمیر نورو شرطونو کې پاتې راغلي. او که دا حالت داسې پاتې شي نو کېدای شي طالبان په اولسي کچا نور هم ملاتړ وبیلي.
زما خیال دا دی چې افغانستان کله چې تاریخ باندې مونږ غور کوو د جهاد په نوم باندې دا مونږ ګرم کړي هم دی، پدې کې مونږ لاشونه شوت کړي دي او اندرنګي کورونه تباه شوي دي، سپټالونه مدرسې کالجونه یونیورسيټیانه تباه شوي دي، روډونه خراب شوي دي، د دوی فصلونه تباه شوي دي، دوی ډېر زیات مصیبتونو سره مخامخ شوي دي. کاغوي مونږ هغه جذباتي ماحول کې د جذباتو په سمندر کې د لمبو د پاره قائل کړي شوي دي، نو بیا مونږ په دغه باندې هم دوی قائل کولی شو چې د امن سخوند دي، تجارت څومره اهم ضروری دي، انسانی معاشره ترقی لپاره تعلیم څومره اهم دی.
افغان طالبانو په نوې ملسیزه کې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د ښځو پر ضد سخت ګامونه اخیستي وو او په ټول هیواد کې د ښځو زده کړې په ټپه ودرولې وې او دا ځل هم د ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره تر اوسه تر ډیره حده د نوې ملسیزې په څیر ښکاري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ترونو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو د پنړوالو راپورونو کې د اوکراین په اړه یو راپور لرو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دغه هیواد د ماریپول ښار د پولادو له کارخونې څخه د ملکي خلکو د ویستلو بهیر دوام لري او وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه د تیرو ورځې راهیسې 1500 ملکي وګړي د ماریپول ښار څخه ویستل شوي دي، خو د ماریپول ښاروال ویلي دي چې په دغه ښار کې اوس هم توده جګړه روانه ده. بل پلو د اوکراین د خبریالانو تنظیم ویلي دي چې په اوکراین د روس د یرغل د پیل راهیسې تر اوسه پورې 23 خبریالان وژل شوي دي چې 8 تنه یې د کار کولو پر وخت وژل شوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبریال اولکسی کوالینکو په رپورت کې تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد کرم وړاندې کوي.
د یوکراین په جنگ کې تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژل شوي چې پکې 30 خبریالان هم شامل دي. د یوکراین د خبریالانو قومي ډلې تر مخه ځینې خبریالان د یوکراین جنگ خبرونو ورکولو په وخت وژل شوي دي. د یوکراین د خبریالانو قومي ډلې یو غړی سرګی ټوملینکو وایي
د میډیا سره کار کوونکي کسان د قابض پوځیانو نیخ په نیخ هدف وي. د دې خبرې تصدیق زموږ د ملګرو فوټوګرافر ماکسم لیون، د فاکس خبری ادارې خبریالې الکساندرا کوشنوف او د نورو خبریالانو د وژنو نه کیږي. د دې پخلې د هغه خبریالانو د گواهی نه کیږي چې دومره خوشکسمت دي چې ژوندې پاتې شوي. د سویټزرلند یو فوټوګرافر په موټر د پریس نه خلګې دلې و، خو د هغه باوجود روسي ځواکونو د هغه په موټر ډزې وکړې، هغه یې لوټ کړو او د هغه نه یې سامان او پیسې واغستې.
خبریاله اوکسانا بلینا د یوکراین پایتخت کیوف سره نږدې په یو بازار کې د راکټ په حمله کې وژل شو، کله چې نوموړي خپلې ذمہواری ترسره کولې. د هغې د وژنې یوه ورځ وړاندې روسي ځواکونو په دغه بازار باندې ګولهباري کړې وه. د هغې یو ملګری انټن ناملوک دغه پیښه داسې بیانوي:
په دغه ځای کې یوازې مرستندویه کارکوونکي، خبریالان او د دغه ځای نه تیریدونکي ځینې خلک وو.
د خبریالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي دا ثابتول ډېر ګران دي چې خبریالان او د میډیا عمله د خبرونو خپرولو په ردي عمل کې وژلې کیږي. کارلوس مارتینز دی لا سرنا د خبریالانو د تحفظ د نړیواله ادارې غړی دی. نوموړی وایي:
مونږ صرف دومره ویلی شو چې دغه خبریالان په داسې حالاتو کې وژل شوي چې هغوی خپلې صحافتي ذمہواری ترسره کولې. په دې حواله مونږ دا په واضح توګه ویلی شو چې لږ تر لږه وو خبریالان د خپلو ذمہوارو پوره کولو په وخت وژل شوي دي، خو د وژنو یو شمېر داسې نورې پېښې هم شته دي چې د هغې د پلټنو ضرورت دی.
کارلوس مارتینز ته معلومه ده چې دا هر څه محفوظ نه دي، خو وايي خبریالان د حالاتو ریکارډ کولو او خلکو ته ښکاره کولو کې یو مهم کردار لوبوي.
دوی د یوې ډېرې بدې حملې گواهان دي. دوی د هر څه معلومات را جمع کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره واضح ریکارډ پرېږدي چې دا وخت دغلته سر روان دي.
Generations to come to have a record of what happened.
Anastasia Stankhodo, photo journalist, Maxim Levin Sarayo Zekarkali, Sochi, Ukraine, ki the March po miasht ki wajle shabi. The Hromadika television pakhwane mudira wai, the khabariyalano, the tasvirano, a video gano la kabala, nalai the jang halat, the nizde nevini.
ځینې خبریالان په قبضه شوي خارونو کې پاتې شوي دي، په هغه خارونو کې چې د ګیري لاندې دي. دوی کوشش کوي چې د هغه ځایونو څخه معلومات ورکړي او خلک وژغوري.
که څه هم ځینې خبریالانو خپل ژوندونونه بایللي او ځینې په قید کې اچولی شوي، خو اوس هم په سلګونو خبریالان په دغه سیمه کې دي او په یوکرین کې د روسو جرمونو په اړه نړۍ ته معلومات او خبرونه ورکوي.
نو قدر منوردون کو لملتیا مومنانه د اوکران په اړه یو بل راپور هم لرو چې په اوکران د روس ته يرغل لامل په دغه هیواد کې نړیوالو اقتصادي بندیزونو په ترڅ کې د اوکران شخړه کې یو نوی محاز پرانستل شوې ده او د اقتصادي محاز ده. روس اوس هڅه کوي چې د ګرانی مخاوني سي او د خپلې کرنسي روبل ارزښت وساتي، په داسې حال کې چې روپۍ هیوادونه د روسیې د هایډروکاربون نه اخیستلو په امکاناتو باندې خبرې کوي. د وایس اف امریکا الیزابت شرنیف راپور درته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
په روس باندې د مغربي هیوادونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونو تجارت ګډوډ کړی او د روس د سرو زرو او د زر مبادله شاوخوا نیمایي زیرمې کنګل کړي چې هیواد یې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې اچولی. اقتصادي څېړونکي وایي سپلای کې کمی برا روانو میاشتو کې د روس صنعت متاثره کولی شي او د وس لپاره د روس حکومت توانېدلې چې د خپل کرنسۍ روبل د راټیټېدو مخه ونیسي، کوم څه ته چې څېړونکي وایي چې دا ماسکو د خپل خلکو د ناخبره ساتلو لپاره د یوې پروپیګنډې په توګه کاروي.
اول خو روس هڅه کوي چې د نړیوال بانکي بندیزونو په شرایطو کې د بندیزونو شاوخوا ته لاړ سي او بیا د خپل کرنسۍ روبل د سهارې لپاره هم هڅې کوي. او له دې سره زه فکر کوم چې دا د ولادیمیر پوتین لخوا د روس دننه خلکو ته د شودلو یوه هڅه ده چې هغه لا هم په کنټرول کې دی. هغه کولی سي روبل یو غوښتونکي کرنسي جوړولی سي، ولی که دا موږ په یاد ولرو روبل په ډراماتیک ډول راغورځېدلی وه او هغه اوس هم کولی سي چې شرایط مکرر کړي.
د روس په یوکراین د برید وروسته د روس بانکي چارواکي وایي د سخت فشار لاندې دي او له پیل څخه یې د راتلونکو ستونزو په اړه خبرداري ورکړې چې ګرانی د خوراک قلت او د افراطي زر کمی ممکن په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
د منفی حالاتو په صورت کې کچری ګرانی د کمیدو پر ځای بره په زیاتېدو سي، زموږ اقتصادي پالیسي به د دې ودرول دي.
د روس د انرژي په وارداتو یا امپورټس باندې د خپل انحصار د ختمولو د اروپا هڅې د ماسکو لپاره لوی خطر دی. یوازې په دې حال کې ناممکنه ګڼل کېدو، خو د دې انحصار پای ته رسېدل اوس د هر کله څخه ډېر نږدې دي چې حقیقت شي.
زه فکر کوم چې دوی کولی سي د روس په ګیس انحصار په یو یا دوه کلونه کې ختم کړي. زما په خیال دا د اروپایي اتحادیې دننه د هر یو هیواد لپاره او د ډېر هیوادونو لپاره دا امکان وړ ده چې دا پریکړه وکړي.
په اوکراین کې د روس کړنې د دې لامل شوي چې د نورو هیوادونو لخوا په سیاسي توګه یوازې کړی شي. راتلونکي میاشتې به ښایي چې آیا روس په اقتصادي برخه کې هم یوازې کېدونکی دی. نصرالله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم په امریکا کې د خزو د حمل د مخنیوي پاړه یو راپور لرو چې د امریکا د سپریم کورټ نه افشا شوی یو سند خي چې عدالت 50 کاله پخوا د روی ویټ قانون ختموي چې په امریکا کې به ورسره د حمل ځای کول جرم وګڼل شي. سغدریزه ډلې په دغه فیصله خوشاله دي خو ډیموکراټان یې په کلکه مخالفت کوي او دا د خزو د حقونو پر ضد بولي. په دې موضوع د کارتن جفسن ریپورت د بختو شبغه کې
په امریکا کې یو ځل بیا د اسقاط حمل په قانون تاوده باسونه پیل شوې دي. کم خلک چې د دغه قانون په حق کې دي پاغې کې یو سېنټره الیزابت وارن هم ده.
زه په دې لحظه زیات خفایم او قهر یم. د یو تندرو سپریم کورټ 15 ججان دا غنی چې دوی د دې هواد په ملیونونو خزو باندې خپل فیصله ورته پلی شي. دوی غنی چې موږ د خپل ژوند لپاره کومي فیصله کړې وي هغه غلطی دي.
خو د دې قانون مخالفین بل نظر لري. کریستین د حمل د قانون خلاف ده.
This means everything to us.
داس مونږ لپاره یو لوی خبره ده. مونږ د دې لپاره ډیره مبارزه کړې ده. مونږ داسې ډیر مړی لیدلې دي. مونږ د حمل ځای شوې ویرونکې جسدونه لیدلې دي.
ډیموکراټان د سپریم کورټ په دغه ممکنه بدلون نیوکه کوي او وايي ک سپریم کورټ د رو وی ویډ قانون ختم کړو چې نږدې 50 کال وړاندې په امریکا کې د حمل ځای کول قانوني ګرځولې وو، نو دا په امریکا کې د خزو په ژوند بد اثر غورځوي. دا د امریکا مرستیال صدره کمالا هریس ته
امریکا کې د خزو په حقونو بریټ شوی ک عدالت د رو وی وید فیصله بدل کړه، نو دا به په ازادۍ بریټ وي د خپل فیصله ازادي چې د ټولو امریکایانو بنیادی حق دی.
په داسې حال چې په سېنات کې ډیموکراټانو ته د کمالا هریس په ووټ معمولی برتری تر لاسه را، په سېنات کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر ویلی ک هر څه کېږي خو په دې به په راتلونکي اونۍ کې رائے اچوي.
Every American.
هر امریکایي با خپل وګوري چې کوم سېنټر په کوم طرف ته په نومبر کې کېدونکو انتخابات به سخت نتیجې ولري، ځکه چې 100 میلیون خزبا د سپریم کورټ د بوګنون کې فیصله مقابله د وټ لارې کوي.
د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به د راتلونکو انتخاباتو مرکزی اجنډا وي. په امریکا کې نږدې 50% خلک د اسقاط حمل قانون په حق کې دي. په امریکا کې سخت دریځ ډلې د کلونو راهسه د رو وی ویډ قانون ختمولو پسې لګیدلې وو او ډیرو پکې په دې خبره د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم کړی وو چې په سپریم کورټ کې د حمل د قانون مخالف ججان ټاکلی وو. جان ټیون د ریپابلیکن ګوند سېنټر دی.
The fight to defend life.
دا ژوند بچکول زمنګ لوی مرام دی. دا زمنګ د انصاف او بشري حقوقو د خوندي ساتلو یو تګلار ده او د معصوم او کمزوري د ژوند ساتلو یو تمنا. زه په دې د هغه ټولو امریکایانو مننه کوم چې د کمزوري او معصوم ژوند بچکول د پاره کار وکړي.
خو په سېنات کې د کمشمیره ډلې مشر میچ میکانل خبرداري ورکړې، ججانو لا تر اوسه خپل فیصله نه دا ورولې او په کار نه ده چې د مسودې په برابر سره کېدل سره په دغه قانوني فیصله ساسر پریوزي.
عدالت دې د خرابو عقاید لخوا راپورته شوی شور ته پام نه کوي او په ازادۍ سره دې خپل کار وکړي. هغه دې په حقایقو د قانون لاره خپل کړي.
تمه ده د امریکا سپریم کورټ به په راتلونکو څو وختو کې خپل فیصله واوروي چې ورسره به په سمدستي توګه په 14 ریاستونو کې حمل ضایع کول بند شي او ډیر زر به ورپسې په 19 ریاستونو کې هم د حمل ضایع کول قانوني جرم وګرځي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدر من اردن کو په امریکا کې مو د خزو د حمل د حق پاړه کوم قانون دی د قانون در ډول پاړه د سپریم کورټ دی وسند افشا کې دوه پاړه راپور واورید. د بشری حقوقو فعالان او حقوق پوهان په پاکستان کې وایي چې د خزو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو شمیر موبایل اپلیکیشنونه جوړ شوی دي. خو له دغو اپلیکیشنونو څخه یوازې په خارونو کې خلک استفاده کولای شي او کار ترې اخلي، خو په کلیو او بانډو کې خزې نشي کولای چې له دې څخه ګټه واخلي. دوی وایي د داسې اپلیکیشن جوړولو نه وروسته د دې کار شمیره هم مخې ته راتلل پکار دي چې څومره خزې قربانې شوې دي او څومره خزو ته انصاف ورکړل شوی دی. په دې اړه له سیمې څخه د دې خبریال فرید شینواري یو راپور رسولی.
د بشری حقوقو فعالین او قانون پوهانی وای دوی د خزو لخوا د جنسی زورونو تاوتریخوالی او تشدد په ضد شکایت درج کولو په اړه جوړ شوی آنلاین ایپونو ستاینه کوي، خو د دلارې میرمنې انصاف ترلاسه کولو کې لا هم مشکل لري. دوی وای د داسې ایپونو په مرسته سره د خزو په ضد د تشدد زورونو او جنسی زیاتې مخنیوي څخه د پوره کېدای شي او د دې فعال ساتل او پرې نظر ساتل مهم دي.
کمنګ ګورو نو صرف شکایت درج کول ضروری نه دی، په شکایت باندې عمل درآمد کول او بیا چې کوم شکایت وشي داغه په نتیجه کې د چا خلاف شکایت کړي دي داغه خلاف کاروایی کېدل هم ډیر ضروری ده. سومرم اپلیکیشنز لانچ کړي دي ګریجولی، مونږ کتلی دي چې د دې د لانچ نه پس ډیټا مخې ته ناراضي چې سومره زنانو دا استعمال کړو سمرا مفیدو دی کې څه چیلنجز رالل او بیا څنګه دی کې فردر ټربل شوټینګ چې کم دن وغه کې دی شنو دی حواله سره اعداد او شمار مونږ ګورو مخې ته ناراضي. عموما
د میرمنو ماشومان او نرخزیانو په ضد د جنسي زورونو او تشدد د مخنیوي په لړ کې د پنجاب او بلوچستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د حکومتي او غیر دولتي ادارو لخوا آنلاین اپلیکیشن جوړ کړای شوې دي. دغه اپلیکیشن د مقصد د لپاره جوړ کړای شوې چې خزي او ماشومان د خپل کورونو شکایتونه درج کړي او انصاف ترلاسه کړي.
دا اپ تاسو دا پلی سٹور نه ډاونلوډ کولی شئ، د کې خپل موبایل نمبر ورکه اغه نه تاسو ته کنفرمیشن کوډ راشي. اغه کنفرمیشن کوډ نه پس تاسو خپل تاسو کوم بیسیک انفارمیشن دی معلومات ته تاسو ورکه خو دې کې بیا موږ سره دوه آپشنز نور هم دي. الرت کال، الرت کال کې دی چې یو خزه سو او تختي او بهر رواني یا خزه سره اکثر تشدد کیږي، جنسي زیاتې خلکو سره کیږي، ریپ په شکل کې یا خزه او تختوله د کور نه لاړه، د سر خپل موبایل موجود دی. نو کم از کم چې دی الرت کال والو نو هغه ټایم پور با پولیس ته انفارمیشن ملو چې د خزه لوکیشن سو دا کم ځای کې وا.
په خیبر پښتونخوا کې د زموږ ژوندونو میغیر دولتي ادارې لخوا جوړ شوی اپلیکیشن باندې خزی په اتو ژبو کې شکایت درج کولای شي چې پکې انګلیسي، اردو، عربي، پښتو او نورې ژبې شامل دي. مهوش محب کاکا خیل وایي د داسې اپلیکیشن په اړه کلیوالو خزو ته هم پوهه ورکول پکار دي چې دوی هم دینا استفاده وکړي.
هر یو اپ ډیفرنٹ دی، چې کوم د ګورنمنٹ اپس دی چې څنګه موږ سره پاکستان سټیزن پورټل دی او د ټیما کافی ګورنمنٹ ادارو سره کنیکټډ دی، هغه باندې ډېر خزه چې کوم دی هغه د جنسي زیاتې خپل رپورټونه کوي. دوی سره چې کوم په دفترونو کې هراسمنٹ کیږي، ډېر خزه دي چې هغه د اومبرس پرسن دفتر ته نشټلې نو هغه هم په دې اپ باندې خپل شکایت درج کی. نو هغه طریقې سره خدا موثر دی او خو طریقې سره کار کوي. هغه معلومول چې هغه یو ډیر زموږ لپاره یو چیلنج دی چې معلوم شي چې دې کې څومره کمپلینټس درج شو، څومره چې کم دې حل شو، څومره باندې کار وشو، چاته انصاف ملو شو.
د بشري حقوقو فعال کمر نسیم ترمخه په لورو پرتو سیمو کې میرمنې د آنلاین اپلیکیشن باندې شکایت درج کولو کې مشکل لري، ولې چې په پاکستان کې خزې د سړو په پرتله 50% کم موبایل کاروي او یو کم 50% خزو سره موبایل شته خو انټرنیټ نه لري. فرید چنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
در نوردن کو په کوټه کې د زیات عمر لرونکو مرمنو لپاره یو خوندې ځای جوړ شوی چې د ښځو پالنه او درملنه وکړي. حمید سمسور پرې راپور استولای.
اویا کلنه پامیدا که څه هم خپل اولاد خاوند او له خپلوانو زخه به برخې ده، اوس دا د خپل ژوند اخري برخه په اولډ اوس کې تیروي. وی چې د ټولنې د ششګړي خل د دې د ژوند لپاره لوی اسره ګرځېدلې ده. خپلوانو پرته تیروي. 15 کلنه زایده چې د بنو اوسیدونکي ده، د خپل خاوند له لوري د طلاق ورکولو وروسته اوس دلته شپې او ورځې تیروي.
خپل خدای زی ته موږ راوس لکه چا سهارا نه کړا، موږ خپل ډیر خو چا سهارا نه را کولا. موږ د څه چې د خپل فیملی نه هم ډیر وخت شه چې جدا شو یو، بیا چې داسې موږ ته فیملی چیرې چې دا بار نه سو کراشي موږ ته سر لاګي لکه موږ خپل کور کې موږ ته غم ماحول جوړ شو. بیا موږ ته ډیر خوان را کول لکه موږ نن کور کې ناست یو، موږ غونډه خلکو ته دای سهارا ورکو او بیا چې تاسو غونډه خل د سټیم راشي یا مشته ټیم راکو یا لکه څه توفی غرا وړي بس موږ په ډیر خوشاله شو ځکه چې موږ د پاره ټیم او بس موږ خپل وګاړي لکه خپل می وشمري.
د غیر دولتي موسې کارکونکو هدیه اشتاک دا پر نوې نسل باندې ژغ کوي چې د خپل مور پلار خواشي د د سپینجرو او د سپینسرو درناوی په کار دی. نایت ترین بیا د اولډ اوس نظامی مشره ده، ویي چې د کورنۍ د تریخ چاپیریال له سوابه څخه د تر عمر زیاتې ښځې اوس بیخي ډېرې زیاتې دوی ته راځي.
اولاد شته او نه قبلوي، دوی دلته راځي چې بیا د چا ماشومان نه لري او یوازې ښځې وي نو څنګه به اوسي، هیڅ سرپناه نه لري.
دغه اولډ اوس چې د کوټ ښار پر سمنګلی سړک باندې د تر عمر د خلکو لپاره سرپنا ګرځېدلې ده، د ټولنې د شیشګړي د خلکو په مالی مرسته باندې چلږي. د اولډ اوس دغه ښځې نه یوازې د مالی مرستې، د خپلوانو و خواخوږي ته هم ډېره اړتیا لري. وی راځي پر هر انسان باندې دوران د ضعیفۍ باید چې هر سړی سي قدردان د ضعیفۍ. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو قدرمن اردوونکو، او سم یو پر پورې راپور لرو چې د خیبر پختونخوا شمال ته پرتې بونیر زولې ته چې قدرت څومره طبیعي ښکلا ورکړې ده او څومره په ګڼ شمېر سیلانیان دا غلطه هر کال د ګرمۍ په موسم کې او د پسرلي په موسمو کې ورزي چکر وهي او هلته د ښایسته منظرو څخه لیدنه کوي. د پیر بابا نه په درې کیلومتری کې د قادر نگار په نامه یو دره هم په بنیر کې شته چې طبي ډنډونه دي، رڼي اوبه دي پکې او دغه ډول ښکلي ابشارونه دي. دغه ځای ته د دوی خبریال عثمان خان ورغلی دی او یو پروپوري ویډیو راپور تیار کړی.
که اختر وی او کیا د سپرلی میلې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان مختلفو سیمو نه لوی شمیره کې سیلانیان بونیر ته راځي. د پیر بابا د زیارت وروسته دغه سیلانیان بیا د بونیر سیلګری سیمو ته درومي. په دغه سیمو کې یو قدر نګر دی چرته چې د ورکوټي اختر پر مهال لوی شمیره کې سیلګری راغلي دي.
دلته خپل د پاتې تر وودي افشارونه دي او بس کته نه مل مانم راي دلته یو دینا بل دینا چکر درا وی انجوې کوي مونګم را لې انجوې مکو ډیر مزه وکړه.
د ټولګو په شکل کې راغلي سیلانیان په قدرنګر کې د اوبو ډنډونو په غاړه اخلي پخلي کوي او دغه ډنډونو کې د لامبلونو خوندونه پورته کوي. وایي قدرنګر ته خلک سره د خپل کورونو هم راضي او بغیر د سختر دی پورم نسیمه کې سیلګری کوي.
د پیر بابا تر راغلي قدرنګر ته ماشالله ډیر هسته ډیر اعلی او بیم ډیر هسته دی اوم لامبل پکې ډیر یخ یوب دی موټر سایکل هم لامبل ټیک ټاک هم جوړ کړی او ماشالله ډیر هسته دی.
زئی خلک وای چې حکومت د ګوتو پشمیر زینو ته د سیلګری درجه ورکړي. وای کې د قدرنګر پشان پټ خایسته زینو ته که سرکار پام وکړي او دلته د روډونو سمولو سره سیلګرو ته نوري اسانۍ برابر کړي نو دا مقامی خلکو ته روزګار زمينه برابرولو سره معیشت ته هم وده ورکولی شي.
د بهر نه خلک راځي هغه شان سہولیات نه وی د رسای د پاره مثلا کم د روډ اکسس وی نو روډ ټیک نه وی یا نور داسې کم سہولیات چې وي نو هغې کمې وي نو دای د وجې چې دی نو سیلګری هغه زیګونو ته زیات نه ځي. نو موږ امید لرو چې دلته کم لږ ډېر په اکسس کې کم مسایل چې دي موږ امید لرو چې دا حل کړی شي او کم دلته سیلګری دپاره کم خلک راځي هغې ته کله کې ډېرې اسانۍ ورکړی شي نو دا ځای چې دی نو دام په ټوریزم په اړه باندې دلته ډیر سپیس موجود دی.
مقامی خلک وایي د سیلګری نورو لري پرتو سیمو ته تلو په ځای کې سیلانیان د قدرنګر پشان شاته پاتې سیمو ته راشي نو په ډیرو کم وسایلو کې خوندوره سیلګری کولی شي چرته چې بنا د ټرافیک جنجال وي او نه نور ستونزې. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
درنو قدرمنو اردوونکو، له ملتیا مو یو نړۍ مننه. د وایس اف امریکا ډیوی د خبرونه پراتونکو سوشي بو کې پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه پورې د دې خبرونه کوربه ز مجاهد او پروډوسر عبد حسین د اجازه وړو تاسو په لاس ورو روغ جوړه خوشاله اوسئ.